پایان رسید در ادامه در بخش مطالب خبری پشتو با همکارم اکرام الله اکرام باشین. خوش آمدین اکرام.
دیر زیاد منان هستم زاده سیم. په کابل کې د سهار 8 بجې شوې ده. یو ساعت خبرونه مو تر 9 بجو ده. په اوګدو کې یو ری چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر تیر ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران په پوله کې د افغان مسافرینو د زورونې او وژلو پر راپورونو ټلیفوني خبرې کړې دي. نور مطالب هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه وو. دام د خبرونو سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر تیر ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران افغانستان په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو په پیښې خبرې کړي. د فراه ولایت پخوانی امنیت قمندان جنرال عبدالجلیل بختور له طالبانو سره یو ځای شوی دی او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګیدلو محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر تیر ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران افغانستان په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو په پیښې خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو او د څېړونکو ټیمونو د کار د څرنګوالي معلومول د اتمر او ظریف د بحث اجنډا وه. په اعلامیه کې راغلی چې دوی دواړو په یاد پیښې خوشینی خودلې. د ظریف په حواله بیا د هم راغلی چې ایرانی پلاوی به هم خپلې څېړنې ژر پیل کړي او موافقه کړي چې کاري ډلې به د پیښې په سیمه مشهد او هرات کې ګډې غونډې دایرې کړي. شاوخوا لس ورځې مخکې لسګونه افغانان د ایران د پولیساتو ځواکونو له لورې تر وهلو وروسته اړ شوي وو چې هریرود سیند ته ځان واچوي. د افغانستان د وسلوال پوز سرمفتش حمید تحماسی چې د ولسمشر غنی له خوا د دې پیښې د حقیقت موندون کې پلاوی په مشرۍ ټاکل شوی پرون ویل چې د هغه شپږ سلوي افغانانو لډلې چې د ایران خاورې ته ننوتي او اړ شوي چې ځانونه اوبو ته واچوي یو ویشت تنه ژغورل شوي، د لسو تنو مړي پیدا شوي او د پنځلسو نورو د مرګ او ژوند درک نه لګیږي. په دې اړه به وروسته په خپرونه کې بشپړ راپور هم واوري. د فراه ولایت پخوانی امنیت قمندان جنرال عبدالجلیل بختور له طالبانو سره یو ځای شوی. د فراه ولایت سیمه ییزو چارواکو له طالبانو سره د دغه پخوانی چارواکي یو ځای کېدل تاییدوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان په یو لنډ پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په ډېر تاسف سره ویلی شي چې دا کار شوی او دا متقاعد جنرال د افغانستان د سولې او سوکالۍ د مخالفینو سره یو ځای شوی دی. طالبانو یک شنبه په یو اعلامیه کې او وروسته په ویډیو کې دا وکړه چې د فراه ولایت پخوانی امنیت قمندان جنرال عبدالجلیل بختور د دوی د لیکو ته ورغلی او له دې وروسته دوی ته کار کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د دغه هیواد د کرکټ یو ملي لوبغاړی شفیق الله شفاق د فساد په خاطر شپږ کاله له کرکټ منع کړ. کرکټ بورډ دا پریکړه پرون یکشنبه په کړې ده او دا خبره یې په یو اعلامیه کې اعلان کړه. پر شفق د شپکلن بندیز لګیدلو په اړه د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ پر ملي لوبغاړي شفیق الله شفق د فساد پر وړاندې د مبارزې کوډ له اصولو د سرغړونې له امله شپکلن بندیز ولګاوه چې پر بنسټ به یې نوموړی په یاده موده کې د هیڅ ډول کرکټ اجازه ونه لري. شفیق الله دغه سرغړونې د افغانستان غوره لیګ د لومړي پړاو 2013 کال سیالیو کې د لوبو لپاره د جوړجاړي منلو هوکړې او همدارنګه د بنګلادیش د 2019 کال غوره لیګ کې هم ترسره کړې دي.
دیرش کلن شفیق الله شفق ویکټ ساتونکی بیټسمین دی چې د افغانستان لپاره یې سلر ویشت یو ورځنۍ او شپږ سلویخ نړیواله شلوریزه لوبې کړې. د تر اوسه په ځان د لګیدلو تورونو په ارتباط په خپله رسنیو ته څه نه وایي، خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې شفق خپلې سرغړونې منلې او په تحقیقاتو کې ورسره همکاري هم کړې ده. ازادي راډیو نه خبرونه اوریدم. سو بهرني خبرونه د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندي شوی عراقیانو د ازادي فرمان ورکړ. صدر اعظم الکاظمی 13 ورځ ماخام په دیړه یو ویډیو بیان ورکړه او وی ویل چې لکونه عراقیانو د 2019 کال د اکتوبر لومړی د پلازمینه بغداد او یو شمېر نورو خارونو اومده تنشیه میشتو خارونو کې د حکومت ضد پراخ مظاهره وکړي. په مظاهره چانو باندې د حکومت لخوا زور زیاتې شوی او مظاهره با تاوتریخوالی اوختی. د مظاهرو لا پیل و میشته کیږي چې په دې موده کې د اسکرو په دزو سره شپږ سو مظاهره چانو وژل شوی، زرګونه ټپیان او نږدې 3000 نور باندې تلویدلي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګیدلو محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ. هغه 13 ورځ په یو ویډیو بیان کې وویل چې کوم خلک چې له کورونو کار نشي کولای سر لر روانې ونې دي کار زینو ته ورشي. هغه بیا دا ټینګار هم وکړ چې په عامه ترانسپورت کې لتاګ را تک ډډه وشي او هم دې ټولنیز واټن مراد شي. صدر اعظم بوریس جانسن بنن دوشنبه د قرنټین د محدودیتونو د کمولو په اړه د برتانیا پارلمان ته جزئیات ورکړي. د کورونا وایرس په خاطر لګیدلی محدودیتونه یوازې په انګلستان کې کمیږي، حال دا چې په سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند کې په قرنټین درې نورې ونې هم دوام وکړي. بوریس جانسن په خپل هم کورونا وایرس نیولې و چې تر څو ونې قرنټین او درملنې وروسته بیرته روغ او کار ته ستون شو. په برتانیا کې څه باندې 2,00,000 او 40,000 کسان په کورونا اخته دي چې له ډلې 22,000 تنه مړ شوي هم دي. او په ایتالیا کې دا دوه ورځې د کورونا وایرس له لاسه د مړو شویو کسانو شمیر کم شوی. یک شنبه 115 کسان مړ شوی، شنبه د مړو شمیر لږ زیاتو 194 تنه یاد شوی. د نویو مثبتو پیښو شمیر هم هر ورځ په کمېدو دی، ځکه 13 ورځ 800 او دا له مارچ میاشتې په یوه ورځ کې د مثبتو پیښو تر ټولو ټیټ شمیر یاد شوی. ایتالیا کې تر امریکا او برتانیا وروسته د کورونا وایرس له لاسه ډیر کسان مړ شوي. د جان صحابنګ سپونتون د شمیرو له مخې په ایتالیا کې په کورونا وایرس نږدې 2,00,000 کسان اخته دي چې له ډلې څه باندې 13,500 کسان مړ شوي. په ټوله نړۍ کې بیا په کورونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 4,000,000 اوخته چې له ډلې څه باندې 2,01,000 کسان مړ شوي. د هغو کسانو چې درملنه شوي شمېرې نږدې 1,500,000 ته رسیږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل کې غواړي دا نور خبرونه زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ په تمو د ازادي رادیو ټکی کوم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر 13 ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. دا خبره داسې مهال کیږي چې 14 وړاندې د ایران سره په پوله باندې او شمیر افغان مسافرین وژل شوي دي او سین ته غورځول شوي دي. د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا دغه پیښې حقیقت موندونکي ټیم پرون له رسنیو سره په دې اړه د خپلو پلاټونو لومړني جزئیات شریک کړل. د دغه پلاوی مشر حمید طهماسی وو. د غزنی اندړ ولسوالۍ د سردی سیمې اوسیدونکو وای د ملي اردو درې مې پله لیوا د فوجي عملیاتو لامل د سردی او بند او بور باندې بندي کړی.
سکل بیا سمګه دا کوم فصل کړی دا وسم بیا له خسارې سره مخ کی د موټوبونه راکې بندي سردی او بند کې دومره وبو ذات سوي سکل یو مخ پرچاوی یته دا بند
دا به هم ووري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغان سولې لپاره د امریکا د ځنګړي اساسي تازه څرګندونو ته په اشاره د سیمې د هیوادونو د رول پر اهمیت باندې ټینګار کړی دی. او په یو بل راپور کې اوري په کاناډا کې وفان ډاکټر لتیرو درې میاشتې راهیسي په افغانستان کې په کورونا وایرس سخت شوي کسانو ته په انلاین بڼه وړیا مشورې ورکوي. د انصاف په لټه کې او د غشان ورک شوي ازان برنامه هم په دې یو سات کې خبري کې را سره پات شي. او اوس هم د خبرونې لومړی موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر 13 ورځ نو وخت د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران په پوله د افغان مسافرینو د زورونې او وجلو پر راپورونو ټلیفوني خبري کړي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې لغړی چې د پیښې پاړه د غډو چړنو فایل او د پلاتون کوډلو مشخصول د دغه ټلیفوني خبرو د بحث اجنډا و. د ایران پولیساتو ځواکونو لخوا هریرود سینته د لزګونه افغانانو د چولو د پیښې پلاتون کی افغان ټیم ویلي د دې پیښې د ثابتولو لپاره کره شواهد موندلي. اخوا د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر هلمند وایي چې ولسی جرګه به د ایران پولیساتو د دغه ناوړه چلند په اړه نړیوالې ټولنې ته هم شکایت وکړي. صفی الله ستانگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا هریرود سیند ته د لزګونه افغانانو د ورغورځولو لپیښې لس ورځې تیرې شوې. افغان حکومت دغه پیښه نه بخښونکی جنایت بللی او ویلي دي چې په اړه یې جدي څېړنې کوي. د همدغو څېړنو په دوام د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر یک شنبه ناوخته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په یادې پیښې خواشیني ښودلې او ټینګار یې کړی چې د مخکینیو موافقو په اساس به په اړه ګډې څېړنې وشي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د یادې پیښې څېړونکي ټیمونه به د پیښې په سیمه او په مشهد او هرات ښارونو کې ګډې غونډې دایرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د حقایقو تر موندلو وروسته به پریکړې کېږي څو په راتلونکي کې د دغو پیښو مخه ونیول شي. اخو د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د دغې پیښې حقیقت موندونکي ټیم پرون له رسنیو سره د خپلو پلټنو لومړني جزئیات شریک کړل. د افغانستان د وسلوال پوځ سر مفتش حمید تهماسی چې د ولسمشر غنی په امر د دې پیښې د حقیقت موندونکي ټیم مشري ورپغاړه شوې پرون وویل د هغو شپږ څلوېښتو افغانانو له ډلې چې د ایران خاورې ته ننوتي وو او اړ شوي وو چې ځانونه اوبو ته واچوي یوویشت تنه ژغورل شوي، د لسو تنو مړي پیدا شوي او د پنځلسو نورو کسانو د مرګ او ژوند درک نشته. تهماسی زیاته کړه د پیښې د اثبات کره شواهد لري
به خاطر از کې موضوع ثابت شوه.
د دې لپاره چې دا موضوع ثابت شي او موږ ایراني لوري ته د هغو اسنادو او شواهدو په رڼا کې چې لرو یې قناعت ورکړو چې دا پیښه د ایران په خاوره کې شوې، دې ته اړ یو چې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړو، اسناد او شواهد او معلومات ورسپارو.
ایرانی اسناد و معلومات
ایران له اولې ورځې په دې پیښه کې د خپلو سرحدي ځواکونو لاس لرل په کلکه رد کړي، خو ویلي دي چې د افغانستان په غوښتنه به په څېړنو کې همکاري وکړي. اخو د هرات والی سید وحید احمد قتالی د هرات ګلران ولسوالۍ ته تللی و، چېرته چې د ذوالفقار په تنګي سیمه کې لسګونه افغانان د ایراني پولیساتو لخوا اوبو ته اچول شوي وو. ښاغلي قتالی په دې اړه رسنیو ته وویل
همچو یک عمل در نقطه مرزی ما
دا پیخه از موږ سرحدي سیمه کې شوې چې له عمله از موږ یو شمېر افغانان مړ شوي. دوی اړ شوي وو چې د سرحدي سیم په سیلابي اوبو کې ځانونه واچوي او ځانونه ونه شي ژغورلی. غواړه مو وایم چې په دې اړه موږ ډېر ښه اسناد لرو،
ما مستندات خوبی را در اختیار دار.
په دې پیخه کې مړ شوي او لا درک شوي د هرات او فاریاب اوسیدونکي وو چې د کار په لټه ایران ته روان وو. افغانستان ولسي جرګه وایي د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا هریرود سیند ته د افغانانو د غورځولو پیښه په نړیواله کچه مطرح کوي څو عدالت تأمین شي. د یادې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر هلمند
راپور ټول چمتو دی او دې ته منتظر یو چې سبا یا بل سبا د ایران پلاوی سره دوی لیدنه وکړي. دغه راپور دوی ته مخکې کی او نو وروسته ولسی جرګه د نړیوالو اړیکو کمیسیون غواړي چې د نړۍ سره دغه موضوع شریکه کړي او دغه موضوع د هغه ارتباطاتو یا هغه قوانینو چې موږ د همجوارو ممالک سره لرو د هغه پروتوکولونو په هیڅ وڅېړل شي او نتیجه بیا ولسته وخدل شي.
افغانانو سره د ایران د پولیساتو کونو دغه چلان سخت خبرګونونه پارهولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل له افغانانو سره د ایران د سرحدي ځواکونو د چلان ډیر خوشینه کړي او افغان حکومت باید د قضیه په بشپړ توګه وڅیړي څو عاملین عدالت ته وکاګل شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د آسیا برخې مرستیاله پتروشا گاسمن هم ازادي راډیو ته ویل چې ایران تر دې مخکې هم له افغانانو سره ناوړه چلند کړی، خدا ور دې پیښه کې ډیرو خلکو ته زیان رسیدلی او دا د بشري حقونو یوه جدي سرغړونه ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغان سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیزاد تازه سرګندونو ته په اشاره د سیمې د هیوادونو د رول پر اهمیت ټینګار کړی. په دې وروستیو کې خغلی خلیزاد له هند غوښتي چې له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي او پر افغان سوله کې پیاوړی رول ولوبوي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې هند طالبان د پاکستان تر نفوذ لاندې ډله بولي او هیڅ وخت به له دې ډلې سره مخامخ خبرې ونه کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د هند په ګډون د سیمې او ګاونډیو هیوادونو رول مهم بولي او په ظاهر کې د زلمی خلیلزاد له غوښتنې ملاتړ کوي چې د نوی ډیلی او د طالبانو د مخمه خبرو پاړه کړي. د دغه وزارت ویان دی ناجی انوری د افغان سولې په بهیر کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو رول مهم بولی او ټینګار کوي. دا رول به هغه وخت تاثیر لرونکی وي چې د سولې خبرې د افغانانو په مالکیت ترسره شي. میرمن انوری د زلمی خلیلزاد هغې غوښتنې په ځواب کې چې له هنده د تروریزم د اندېښنې د له منځه وړلو لپاره له طالبانو سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې داسې وایي. غوای د افغان سولې په بهیر کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو رول مهم او اثر لرونکی دی. که د افغان سولې په بهیر کې د ګاونډیو دغه رول د افغانستان د دولت او د افغانانو په مالکیت او رهبری ترسره سي ګټور او مثبت به وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند چاپ له د هندو رسپانې سره په مرکه کې ویلي له هندي چارواکو سره د افغان سولې په بهیر کې د نوي ډیلی د لا زیات رول د څرنګوالي په اړه خبرې کړې. ښاغلي خلیلزاد ټینګار کړی چې هند د افغانستان په وده کې مهم رول ادا کړی او دغه هیواد د سولې په بهیر کې هم باید ورته کردار او عمل ترسره کړي. ښاغلي خلیلزاد د تروریزم د اندېښنې د رفع کولو په تړاو د هند او طالبانو مخامه خبرې مهمې بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ویلي دوی غواړي د هند په ګډون ټول هیوادونه دي د طالبانو ډله د یو واقعیت په حیث وپیژني. د هند د پرنټ چاپ ورځپاڼې په دې وروستیو کې د هند د حکومت له یوې سرچینې نه په نقل قول لیکلي نوی ډیلی نه غواړي چې خپل دریځ ته بدلون ورکړي او د افغان سولې په اړه له طالبانو سره نیغ په نیغه د خبرو او برخه سي. هند همداشان له طالبانو غوښتي چې د افغانستان ډیموکراتیک حکومت دې په رسمیت وپیژني. اوس دا پوښتنه مطرح کیږي چې هند ولې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د مستقیمو خبرو غوښتنه ونه منله او د اسلام آباد برعکس دریځ یې اختیار کړ. د نړیوالو چارو کارپو داود مایار دا پوښتنه داسې ځوابوي:
د کوټه شورا شه د عملانه مالته پاکستان کې د دوی تمویل او د دوی د نظامی چارم چې وي د اکسای طریقه تنظیم کېدل چې د ټول بایس کېږي چې هند ته یو تشویش وي. او یوه بله مسله دا چې هند په منطقه کې یو ستراتیژیک دوست افغانستان په نوم لري او کچېرې دا ملاقات د افغانستان د مشورې پرته وشي نو دا د روابط هم خرابولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د طالب زندانیانو آزادېدل د طالبانو مخکنی شرط و چې د افغان حکومت له لوري د طالبانو د آزادېدو لړۍ روانه ده. افغان حکومت ویلی دی چې تر اوسه شاوخوا زر طالبان آزاد کړي او طالبانو هم ویلی دی چې د دوی په زندانونو کې یو سل دوه اتیا حکومتي کسان آزاد کړي او د دواړو لورو لخوا دا لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. په دې لړ کې تازه د جمعې په شپه ناوخته د طالبانو له لوري اته وی زندانیان آزاد شوي. بلخوا زلمی خلیلزاد له دې پرته چې د قطر، هند او پاکستان د سفر په اړه له افغان چارواکو سره ملاقات وکړي امریکا ته روان شوی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
موږ غږ لازدي رادیو ناوري اوس هم اسد الله لودین نړیوال ورسپانی لوستي او د افغانستان په اړه خبره کړي مطالبه په اړه دغه مطلب ترې برابر کړي.
اے بی سی نیوز پر خپل وی پانه افغانستان کې د کورونا وایروس د غوخ په اړه یو مقاله خپره کړي او دا سرلیک ورکړي: افغانستان کې د کورونا غوخ ممکن د تیرو اتلس کلونو له تاریخوالي مرګونه وي. په مقاله کې راغلی افغانستان ځکه د دغه وایروس له کبله ډیر زیانمنون کې دی چې د تیرو څو لسیزو جګړو یې روغتیايي سیستم کمزوري کړي او له بل پلوه ګڼ شمیر کډوال هر ورځ له ایران ورستنیږي. د حمید پونم یو افغان چې تازه له ایران راستون شوی ای بی سی نیوز ته ویلي کله چې دای کور ته ستون شو د کورنۍ هیڅ غړی نه پوهېده چې کورونا څه شی ده. د چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې ژوند کوي ویلي طالبانو امبولانس ورکړ او یو حکومتي روغتون کې ځان معاینه او بیا څوار لس ورځې قرنطین کړ. په مقاله کې راغلی د افغانستان جګړه کې له 2001 کال راهیسې 110,000 افغانان وژل شوي. خو روغتیایي کارکوونکو دغه خبرونې ته ویلي د افغانستان کمزوري روغتیایي وضعیت او د خلکو نه پوهاوي ته په کتو ممکن د کووېډ 19 ناروغۍ افغانستان ته له جګړې هم درانه پریوځي. مل آنلاین خبرونه بیا د امریکا لخوا د طالبانو لمنګولو د یو امریکایي قراردادی مارک فریریچس د راخوشکېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی طالبانو د حقانی شبکې په ګډون خپل لیکې چان کړې، خو وروسته یې وویل چې په دې نوم کوم کس له دوی سره اسیر نه دی. د میل آنلاین په لیکنه د دغه امریکایي قراردادی را خوشی کول سیمې ته د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وروستي سفر یوه غوښتنه وه، په کوم کې چې نوموړی قطر، هند او پاکستان ته ولاړ. میل آنلاین په پاکستان کې د طالبانو د قطر دفتر د اوسنی مشر ملا عبدالغنی برادر اتکلن بند ته په اشاره لیکلی، پاکستان اوس هم پر طالبانو نفوذ لري. خو د مطلب لیکوال ویلی د طالبانو او پاکستان ترمنځ ځینې بې باوري هم رامنځته شوي. د هند ورځپاڼې بیا هند ته د سفر پر مهال له دغې ورځپاڼې سره د زلمی خلیلزاد په خبرو یوه لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله راغلی هند د ترهګرۍ د اندېښنو په اړه په مستقیم ډول له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلي خلیلزاد ورځپاڼې ته ویلي هند او افغانستان تاریخي اړیکې لري او د هند او طالبانو خبرې مهمې دي. په مطلب کې راغلي ښاغلي خلیلزاد له هندي چارواکو سره هم پر دې خبرې کړې چې څنګه نوې ډیلی د افغانستان د پخلاینې په بهیر کې مؤثر رول لوبولی شي.
بغل آزادی رادیو نه اور درنو اوریدونکو دا خبرونه مو تر نه هو بجو دوام لري. د غزنی اندړ ولسوالۍ د سردی سیمې اوسیدونکو وای د ملی اردو درې می پلی لیوه د پوځي عملیاتو لامل د سردی بندو بور باندې بندي کړي. دوی وای له دې عملی شنه کښتونه د اوچېدو په حال کې دي، خو د غزنی والی بیا ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به دغه خلکو ته تړلې اوبه ورپرېږدي. حبیب الرحمن تاثیری پاړه راپور راکوي.
دا غزنی اندړ ولسوالۍ د سردې سیمې اوسیدونکو وایي شنه کښتنې د اوچېدو په حال کې دي. دوی وایي د ملي اردو درېمې پلې لیوا چارواکو د پوځي عملیاتو د بهیر په پلمه د سردې بند اوبه ورباندې بندي کړي دي چې زرګونه کورنۍ ورڅخه زیانمنې سوي دي. حاجي سلیمان شاه چې د ده په خبره د درې نیمو زرو کورنیو نمایندګي ورپر غاړه ده وایي 15 ورځې کېږي چې غزنی مرکز ته له چارواکو سره د لیدو په مخه ځي راځي، خو لا یې هم کار نه دی سوی. نوموړی وایي د لیوا قومندان ورته ویلي چې ملي اردو د غزنی پکتیکا پر دوهم نمبر شاره پوځي عملیات پر مخ وړي، نو له دې عمله نسي کولی چې د بند اوبه ورپرېږدي. د غزنی پکتیکا ترمنځ سړک درې کاله وړاندې پروژې میاشت کې وسلوالو طالبانو بند کړی، خو اوس یې د ګډو افغان ځواکونو له لورې د بیرته خلاصولو په موخه پوځي عملیات روان دي. تر دې وړاندې هم څو ځله د دغه لارې د خلاصون په موخه پوځي عملیات ترسره سوي وو، خو بې نتیجې پاتې سوي دي. سلیمان شاه زیاتوي د عملیاتي سیمې او د دې ترمنځ 25 کیلومتره واټن دی چې له دې سره پوځي عملیاتو ته هیڅ زیان نه رسیږي. تیر کال هم زموږ کښتنه د پوځي عملیاتو په پلمه د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي وو.
سږ کال بیا چې موږ دا کوم فصل کړی ده اوس هم بیا له خسارې سره مخ کوي، موږ ته اوبه نه راکوي. د بندې سردې او بند کې دومره اوبه زیات سوي سږ کال یو مخ پارچاویږي دا بند.
دا یاد سیمې یو بل کس حاجی وزیر وایي د ولایت مقام او د ولاړو اوبو ریاست هم ورته د اوبو لګولو اجازه ورکړې، خو ملي اردو یې مخنیوی کوي. ښاغلی وزیر زیاتوي په دغه سیمه کې له 15 تر 30 زره پورې کورنۍ دي چې اوبه ورباندې بندې سوي دي. که د اوبو لګولو او لوبند څخه د اوبو راپرېښودلو اجازه رانه کړی سي نو په مظاهرو به لاس پورې کړو.
نو که دولت موږ د دغه مشکلات او غم او نفری مو مجبور یې چې ټول سیمه خلک راوځو او تظاهرات وکړو.
دی وایي نه غواړي چې په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو خنډ سي. هڅه مو وکړه چې په غزنی کې د درېمې پلې لیواله قومندان سره اړیکه ټینګه کړو، خو د ټلیفوني شبکو د کار نه کولو له امله بریالي نسو. بل لور ته د غزنی والی وحید الله کلمزی د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل ډیر ژر به دغه خلکو ته تړلې اوبه ورپرېږدي تر څو هغه له مالی زیان څخه وژغورل سي.
ان شاء الله دا مشکل به موږ سبا حل کړو. زنه هم خبر ده خو پرون راغلم زه به قومندان لیوا ته سهار ووایم چې اوبه ورته خوشې کړو.
دا غزنی پکتیکا ترمنځ د سردې بند هغه بند دی چې د اندړو ولسوالۍ ډیری سیمې ورڅخه خړوبېږي. دغه ولسوالۍ د هیواد د غټو ولسوالیو څخه ګڼل کېږي چې شاوخوا 1500 کلی لري. د دغه ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي بزګران دي او له دې لارې د عیال نفقه ترلاسه کوي. غنم، انګور، مڼې، پیاز، الوګان، نورې میوې او سبزیبات د غزنی مرکز تر څنګ د هیواد نورو ولایتونو ته ورڅخه تولیدېږي.
په کاناډا کې یو افغان ډاکټر لتیرو دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته شویو کسانو ته په انلاین بڼه وړیا مشورې ورکوي. دغه ډاکټر چې نصیر محمد جالن نومیږي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي خپل دغه کار ته به دوام ورکړي. په همدې حال کې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي یو شمېر ناروغان چې د ښاغلي جالن له مشورې وروسته روغ شوي وایي د دې ډاکټر مشورې ډېرې ګټورې دي. جزئیات د خاطر پردیس پر راپور کې
افغانستان کې د کورونا وایرس په خپرېدو سره وس یو شمېر ډاکټران چې نور هیوادونو کې ژوند کوي غواړي په آنلاین بڼه هغه افغانانو ته چې په کورونا وایرس اخته شوي وړیا مشورې ورکړي. لدې ډلې یو هم ډاکټر نصیر محمد جاله دی، نوموړی وس مهال په کاناډا هیواد کې ژوند کوي. ښاغلی جاله له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې کووید 19 ناروغان ته د خپلو مشورو په اړه داسې وایي:
فعلا تل میډیسن میکنم روزهای تاق، یعنی روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه.
زه لدی زه دونی پا تاق و رزو که دو سکایپ لاری خپلو ناروغانو تا وڑیا مشوری ورکوم. زما دفتر پا کارت چار که دی او حل تا ناروغان رازی. تر حقی چی دغه وایروس ل افغانستان و نوی ورک شوی زه بخپل کارت دوام ورکوم.
خغل جالوی افغان حکومت باید دا اما پا هایو پا برخ که خلگو تا خپل پرگرامون زیاد کردی او خلک هم باید قرنطین تشمن پاتې شي. ډاکټر نصیر محمد جاله خپل لوړ زده په کاناډا هیواد کې د امراض د عمومي معالجي په برخه کې کړی دی. هغه په 2010 کال کې کاناډا هیواد ته لاړ. نوموړی وایي د ټولنیزو پاڼو لاره په ونی کې شاوخوا 200 کسان ته د کورونا ترڅنګ د نورو ستونزو د حل لپاره هم مشورې ورکوي. د ښاغلي جاله په خبره په افغانستان کې وسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ دی او خپل خلک باید خپل ځان ساتونکي ووسی. د نوموړی ډاکټر د لارښوونې او مشورو وروسته روغ شوی ناروغ فرید له ازادي راډیو سره په خبرو کې کورونا وایرس خپل ځان اخته کېدل او د دې ترڅنګ چې د دې وایرس څخه څنګه بیرته روغ پاتې شو داسې وایي:
زه چې کله په دې وایرس اخته شوم اولس ورځې قرنطین وم او په کور کې وم. کله چې له دې ډاکټر سره په اړیکه کې شوم نو نوموړي ماته ډېرې ښې لارښوونې وکړې. د ډاکټر صاحب له مشورو وروسته زه ډېر ښه شوم. دا د اوو ورځې کېږي بېخي روغ او جوړ یم.
له دې مخکې یو بل افغان ډاکټر عبدالعزیز روحاني هم له لندن څخه افغانستان ته په دې هدف راغلی تر څو د کووید 19 ناروغانو په درملنه کې له هیواد میشتو ډاکټرانو سره همکاري وکړي. نوموړی دا مهال په ننګرهار کې د خدمت ته ولاړ دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو اوریدونکو. آزادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د اف ایم په 100.15 او د غشان په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.89 رڼا اوریدلی شئ. روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ. د غشان زموږ خبره شوي راپورونه او امریکي تحلیلونه ویډیوګانې زموږ پر ویب سایټ باندې هم تعقیبولی شئ. پته مو د آزادي راډیو .com فیسبوک ادرس مو د www.azadiradio/facebook په دې ادرس باندې موږ حالت هم موندل شي.
آزادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
او دا هم یو نړیواله مسله. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندي شوی عراقیانو د ازادۍ فرمان ورکړی. تیر 2019 کال د اکتوبر له لومړۍ د عراق په پلازمینه بغداد او د تنشیز میشتو جنوبي خارونو کې د حکومت ضد پراخ مظاهرې پیل شو چې په نتیجه کې تر اوسه د حکومتي ځواکونو لخوا 600 کسان وژل شوي او نږدې 3000 تنه بند ته چول شوي. دغه مظاهرو پخوانی حکومت استعفا ته مجبور کړ او دا د نوې حکومت په لومړۍ ورځو کې د بندیانو د ازادۍ فرمان ورکړ. صفی الله سنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د عراق د نوی صدر اعظم مصطفی الکاظمی د لومړیو کاري ورځو مهمې پریکړې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د نیول شوي کسانو د ازادۍ فرمان ورکړې او همې د داعش او ترهګرۍ ضد مرکز ګوښه کړای شوی مشر جنرال عبدالوهاب السعیدی ستایلی. مصطفی الکاظمی چې تېره اونۍ د عراق له پارلمانه سره له خپلو نوماند وزیرانو د باور رایه واخیسته یک شنبه ماښام د بندیانو د ازادۍ په اړه ویډیویي بیانیه ورکړه.
په اطلاق صراح
مخ خپل امنیتي ادارو ته خبر ورکړ ټول هغه بندیان خوشی کړی چې په مظاهرو کې برخه اخیستي وه. همدارس مو د قضا عالی شورا غوښتنه کړې چې ثانوي قضیې د محکوم بندیانو په خوشی کولو کې همکاري وکړي، په استثنا د هغو کسانو چې په وژنو کې ښکیل دي.
من تورط بالدم العراقي
الكاظمي ويل چې د داعش پر ضد مبارزې د مرکز ګوښ کړای شوی قمندان جنرال عبد الوهاب اسعیدی به یو ځل بیا په خپلې دندې وګمارل شي او رتبه به لوړ شي. مخکینی صدر اعظم عادل عبدالمهدی دغه قمندان رتبه ټیټه کړې وه او بیا یې په کور کې نیولی و. دغه کار هم په عراق کې مظاهرو ته زور ورکړ. لکونه عراقیان د تیر 2019 کال د اکتوبر له لومړۍ د پلازمینې بغداد او یو شمېر نورو عمدتاً شیعه میشتو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرې وکړې. مظاهرچیان د بیکارۍ، دولتي فساد، ناتسیزو خدمتونو او د ایران د نفوذ په وړاندې راپورته شوي وو چې ورځ تر بلې مظاهرو زور اخیست او ورسره د پوځیانو چلند هم تاوتریخجن کېده. د مظاهرو لپاره لو میاشتي او یو اونۍ تیریږي او تر دې دمه د حکومتي پوځیانو په لاس د شپږ سوه